آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال، د قادر جلالوف او قاپی کار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې لا هم پخواني چارواکي د جمهوریت پر پرزیدو یو بل ملامته کوي؟ تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپلې ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي، پخواني چارواکي دي امریکا او په خبرې شخص ماتی د تېر جمهوریت پر پرزیدو نه ملامته کوي. دغه خبره تېر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه، نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې ښه نه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلي دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي، امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خپرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو. و په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهی په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خپرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یو ځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکی کړوخیل سره دي. تاسې ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل، په پیل کې به تاسې ته راشو. تاسې به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلی به مو وي، او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي دا به مو هم کتلی وي. تاسې څه فکر کوئ، ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسې د جمهوریت د پرزیدو سبب شوي، یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کړوخیل، زما غږ لرې؟ د کړوخیل صاحب اړیکه راسره فکر شوې ده. آزاد صاحب، که تاسي استه تاسي کې پوښتنې ته ځواب راکړئ، زما پوښتنه مو کاخیستی وي.
زما غږ اورې زه د سټوډیو ژغ نه اورم، درې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمن
از به همکاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ غږ نه اوري. او قاب که تاسي له اتم آزاد صاحب که اوس د سټډیو غږ لري، از ما پوښتنه مو اوریدلې وي، ښه که نه زه به بیا تکرار کوم. آزاد صاحب، زما غږ لري اوس؟ ښه، اوس هم نه اوري. اغلی کړوخیل، تاسي زما غږ اوري؟ فکر کوم چې د اغلی کړوخیل په اړیکه کې هم څه ستونزه ده. هڅه به وکړو چې د اغلی کړوخیل سره او همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو، ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري. ښه، فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي. ښه کړوخیل، اغلی کړوخیل، تاسې زما غږ لرې؟
بله،
اوسلارم. اغلی کړوخیل، از ما پوښتنه دا و چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی، خو پخوانی چارواکي او په ټوله کې د دوهی په پروسه کې ښکېل زلمی خلیلزاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې ښه وو، نه په کار کې ښه وو، او نه هم په حکومتولۍ کې ښه وو. بل پلو بیرته بیا په ځواب کې د تېر جمهوریت چارواکي خلیلزاد ملامته کوي چې طالبان سپینول، د دوی طرفداري کول، او بالاخره جمهوریت وپرزیده. ولې دغه موضوع درې کاله وروسته راپورته کیږي ساسبان؟ ښه، سلامونه او درناوی
ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وضعیت چې په افغانستان کې حاکمه ده، او د یو هغه مهم کسو چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا قطعنامه یا توافقنامه چې په غواړم چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده. نو اوس چې د دغه پایله هم امریکان ته چندانې قابل د قبول نه ده، ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري، نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپل خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي، ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اترې خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت شو او ته یو 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 درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي، دا به انصافا درسته نه وي.
ستاسي په ان باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي، ولې پخوا دا کار نه کوه؟
ځکه چې خو ما شاید یو موضوع دی بره لوه چې مثلا دغه وضعیت چندانې مطلوب نه دی، بل داسې مثلا د انتخاباتو موضوع هم دی ده. کېدای شي یوه اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا د هغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غوره کړي. نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري، و همدارنګه هغه کوم تحولات چې په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دی کیږي چې مثلا دا موضوع څرنګه دا تودا وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیاته کی. ان مختلف عوامل شدید باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد دا رقم دریز غوره کی. او بدون شک زه فکر کردنه کوم چې دا دغه زلمی خلیلزاد خپل بار بار دا یادونه یا دریز غوره کول، خو زه فکر کوم چې حتما د ته بل د خپل حکومت له طرفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي له طرفه ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیال طریقه ول.
مننه مننه تاسو به سره وګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایاس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی او داسې یو څه یې لزان سره افغانستان ته په هغه وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی. او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریز درلوده تر اوسني دریز پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنه په تاسو او هغه کله کې تا په لیدو کولی نه کوته ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته د مرزاد خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. طبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دغه مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي یو ډول اته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته دا په لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبي خبره ده چې دریزونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریز ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی. او تاسو نه شئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې خو د افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم وو چې د روسیې په وړاندې یا لوی شوروي په وړاندې جنګېدل. دا یو بورډ دی، بل بورډ یې د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ عنوان دا دواړې خواوې د برابرۍ هغه نه دي جوګه نه دي. یعنې د افغانستان یو اساسي قانون لري، د هغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راځي کیږي کوم چې د سقوط او وروسته ټول بار په امریکا نه واچو نو خلیزات طبي خبره دغه خپل ځنګړ ملکو کې ملي ځم امریکا هم د امریکا منافع او د امریکا د منافع او ساتلو مسؤلیت ما درلودل په تیر شل کلونو کې موږ ولیدل دغه څه چې وس خواني چارواکي زما په یاد خواني ولسمشر د یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې توند الفاظ وکارول حتی ښاغلی خلیزاد په دې هم تورن کې جلال نه د ټول ستونزه دا و د اسلام او د افغانیت سره چې دا خپله غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې پارال موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هر ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې ولایتونه پرېښول خپل اردوګانې پرېښول او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال بولې چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ امریکا خپل ځای لري امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري د افغانستان په اوسني د شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دې لاس وو لاکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیزاد مخاطبین افغانان وو کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هڅه له منځه تلل په دې کې بېل شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي بېل شکه ټول مسؤلیت ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هم ورکړې د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوی دي د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړی درجه مسؤلیت افغانان لري افغان چارواکي لري دا د خي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي یو ځینې نور خلک وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو په امریکایانو په پاکستانیانو اچول دی چې ټولو دا رول لري د نړۍ په ټولو سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي استخباراتي ښکیلتیا لري مثبت او منفي ښکیلتیا لري هېڅ هیواد دا مکلفیت ولري چې داسې ستا هیواد جوړ کړي امریکا هېڅکله دا مکلفیت نه درلودی زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره دی چې ماته کار وکړي زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا په تېرو شلو کلونو کې په دې باندې چا بحث نه دی کړی چې په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلودی افغانستان چې ساختارونه درې قواوې درلود لګلې دا د کوم مسؤلیت دا خو امریکا ورکړی و په هغه باندې بحث نه دی سوی خود سقوط کوله په پړه په امریکا کې وکړي
مننه آزاد صاحب تاسو سره اوسه په
بحث
په بخښنې سره تاسو سره اوسې دل تاغه لیکړو خیل شته چې دوی په تیر جمهوریت کې کار کړي هم دغه ساسي پښتنه به ورته مخته کېدم هغه لیکړو خیل که تاسو راته وایست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې کومه پړه یوازې په امریکا ورواچو هغوی ځینې خېګړې هم له ځان سره وړوي ستاسو په باور باندې ستاسو په ګډون نور چارواکي وقته د جمهوریت په پرزیدو کې پړه وه
ګورې ما اول نو ویل چې چارواکو ته څوک پرات نشي ورکولی اما راځي چې دل په چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زما لپاره دا مناسبه نه ده ځکه چې اسې موږ خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل هغه وخت کې ښه خلک خو اوس ښه خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه بملي ټولنه همدغه چارواکو درلودل مله مختلفه سفارتخانو سره مختلفه اړیکه یا حمایتونه دوی ترلاسه کول راځو د سول په پروسه کې همدغه خاقلی خلیزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناست او یو شانته هغوی دی ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکو بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي نو دا خپل د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره شت زیاتره کار کړی بجای دي چې د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دي د خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلزه یو منفي رول لوبولی ده نو زما پاند باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولی شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبانو سره کوي خو ده دا فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 5000 بندیانو آزادي دل او داسې نورمال ځای. نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد به مالدار د دې لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي، اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپله ګټې توجیه کړي یا دا خپل توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټول غوړي په د افغانستان په سیاسي نو یا پخواني چارواکو باندې واچوي. د موږ هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اغلې آزاد که تاسو راته وایست امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی ده د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوی دی، د په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې وه چې په افغانستان باندې په تېر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا وه. اغلې کړو خېل هم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستېده، یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم به دوی قانع کول چې طالبانو بدلون کړی یا څه چې دوی وایي د طالبانو هغه زندانیانو آزادېدو ته اشاره وکړه. دغه مسایل به دوی په یو ډول په افغانانو په تېر جمهوریت منل، دا واقعا کوتاتا وه د افغان حکومت پر ضد باندې. که چېرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتاتا وه، څومره پخوانیو چارواکو دا درک کړی و چې دا یو کوتاتا ده؟
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و. د افغانستان په تېرو شلو کلن دوره کې 15 سفیران راغلل د امریکا، د هغو نومونه اخیستل کېږي. همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل. د ښاغلي امرالله صالح خبرې به زه راواخلم. تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي صالح همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره ویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نیسي او همدارنګه د آمو د کونړ د سیند اوبه به وچې نیسي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه صالح هر ورځ ویله، هر ورځ یې ټویټ کوی چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده. موږ ډیزاین کړې ده ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانۍ یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. د خلیلزاد په وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلل، د ولسمشر غني په مشرتوب صالح موجود و. همدې سپینې ماڼۍ ته راغلل د مئی په میاشت کې 2020 کې او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځئ د افغانستان افغانستان پرېږدئ؟ هلته کودتا چیرې وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د صالح د دفتره صالح مشخص زنګونه وهلې؟ دا د ریکارډ ما خپل کتاب کې راوستي، د ریکارډ د اسنادو سره شواهدو سره. او دا خلک ټول ژوندي دي، د قول اردو قومندانانو د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو کې جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده، تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنې سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاده شوې ده چې اشرف غني پخواني ولسمشر اغل اشرف غني به د امریکایي قومندانانو نه دا غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرئ، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چې ونه درېدله، بلکې ډېره کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغوی روحیه لا ضعیفه کړه. خو تاسو وایئ چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پرې تز دلته کوم. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص ده خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوو کلو ډېر، په هغه وخت کې څو پته وروسته دا شرایط راکم شول او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه وه، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وه، د پولیسو نه وه، د افغانستان د ملي امنیت منصبداران وه. یوازې د صفی کتاتو، ځکه صفی کتات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې هغو فعالیت کوي. او همدا خبره دی په شلو کلونو کې نه امرالله صالح وکړه نه ښاغلی غني وکړه چې صفی کتات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي، د امریکایي ځواکونه دا خبره دی هلته دا جرأت نه درلود. نو صدیق قطب څومره وی ټوټه؟ صدیق قطب تر 15,000 کسان ډیر نه و، که دغه سفر 1-0-2-0-3 و، کندهار و، همدارنګه ارګون و او کیپی اف و، دا 1,000 ستا خو 3,500,000 امنیتی دفاعي ځواکونه و. هغه څه سوله او تا چې چاته امرونه کول زنګونه دي چاته وهله په اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو و، هغه د افغانستان امنیت و، هغه د افغانستان پولیس و، هغه صدیق قطب نه و، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه و. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته ونه چې کله امریکا په 4 ساعتو کې تصمیم ونیو چې زه وځم، تا هر څه ختم سوله. دا په دې مانا چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه 40 کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و. نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنې چې زه امریکایي مامور ومه، که زه رئیس جمهور ومه، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه، که وزیر ومه، که وکیل ومه، که زما په څېر ویاند ومه، دا موږ ټول امریکایي مامورین و. بیا باید دا اقرار وشي که چېرې ته دا ټوله پړه په امریکا چې چې امریکا تصمیم ونیوی هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیو 4 ساعتو کې امریکا د وتو تصمیم ونیوی، وتلی نه و، تا افغانستان طالبان ته وسپارئ. دا په دې مانا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دي ورکړی و. نو بیا دوی خبرې دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤول څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافیې مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کې چې ما تاسو ولې چې امریکا خو یوازې افغانستان په مسله کې نه ده، نړۍ په ډېر هېوادونو کې ښکېله ده او ډېر منفي رول لوبولی دی، نه یوازې د افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن پر حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کېږي، د همسایا خو نه دی. د دوهې مسله که راخلو، ګورې همدغه ښاغلی غني په امزا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه سوه، ډله کې څوک وه؟ په هغه ډله کې هغه کسان وو چې هغه به هلته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډلو ته پلې.
آزاد صاحب، تاسو موږ سره په بخښنې سره تاسو په دوه مرمۍ کې خدای پاماني کې فقط زه غواړم چې د پوښتنې مې بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو یو طرف نه وویل که دغه ښاغلي صالح په خپلو خبرو کې یادونه کړې ده چې که چېرته امریکا له افغانستانه وتلی وای او اقتصادي مرستې بندې شي، هندوکش غرونه نه ټیټېږي یا د همو اوبه نه کمیږي. بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلی و. په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې وه، ستاسو په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي، خو په ټوله کې ستونزه چارته وه چې د امریکا خبرم دوی منله، بیرته اوس ملامتي مور باندې ورچي او د افغانستان هم دوی ووتل.
ګوره دا اقرار باید وشي ستونزه په مشکل په افغانانو کې وځي. بلګې ژوندۍ بلګې ته وایم، د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی. په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وه مسایل پرېږدو. زما په یاد دي چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وو، هغه کې به د ایران سخت مواد منع و، یعنې دومره مخالفت سره لري او ایران مخالفت ښکاره دی. خو هغه د یو څوک به چې امریکایانو ووژه، یو ترهګر به یې ورته ویل، قاسم سلیماني و څه نومېدی، د هغه د تسلیت دپاره به افغان چارواکي ایران ته تلله. ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیماني په جنازه کې و او دې پیښ ته به یې ترهګریزه وویله. کله چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره، یعنی کله چې ستا نظام کې هلته دریز نه معلوم چې ته د خپل ستراتیژیک ملګري سره د هغه د دښمن په صف کې د دښمن سره درېږې، نو ستونزه په موږ کې وه. موږ په تېرو 6 کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماتیکه دستګاه ده، هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله. ستا په ټوله نړۍ کې 80% سفیران هغه بې سواده سفیران و، مطلق بې سواده و. هغه څنګه کولی ستا د هېواد دپاره د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي؟ دننه په افغانستان کې دغه استخباراتو مشر ګوره، د هر هېواد د ملا تیر استخبارات وي. دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډېر امرالله صالح وچلوئ. هغه وخت هم وچلوئ چې دی د ملي امنیت رئیس نه و، اول خپل اطلاعات بدت راتله ځکه دا خپل 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 خپلوان او خپل ملګری ځای پر ځای کړی و او استاد ملي استخباراتو یا د هیواد د استخباراتو هغه ټول ظرفیت دغه وی چې د سقوط کابل ته چې رسیږي دای په خبریږي نو دغه ستاره جوړښت و استاد هیواد لپاره د استخباراتو په نوم یو شب یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې وه په موږ کې ستونزه وه موږ د وزیرانو ته تاسو راسئ موږ مینان ته راسئ هغه چې سره ویشلی وو په دغه اخرو کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل شوی وو نه یوازې چې ډاکټر عبدالله سره دننه په ار کې د صالح خپل ملګري وو د دانش خپل ملګري وو غزنفر خپل کسان و د مرګ نه وروسته هم او ښاغلي غنی خپل ملګري وو هر یو د خپل منفیات دپاره یې لوبې کولې ملیشه ساجي په اخر کال کې د همدغه عمله صالح په مرسته باندې د اندرابه شروع شوله چې آن د ریکارډ ده او همدغه شراغله تر لغمان او تر بدخشانه پورې د اردو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګ واخیستی هغه ځکه چې دوی ملیشو ته واک ورکوي دا آن د ریکارډ دي دا اوس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چارو وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشي جوړ کړې د شاهین قل اردو قمندان ولاړ هغه ته ویلی چې ته به د تر امر لاندې کار کوي دا آن د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کېږي کله چې باس دغسې چې ته د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه د هغو مورال واخې او د هغو صلاحیت ملیشو ته ورکړې هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه یې کړي دي د افغانستان د ټولو سیمو واک ته ملیشو ته ورکوي یوازې د دې دپاره چې څه سلا پټه کې چې بیا وروسته پنجشیر ته انتقال کړله همدغه عمله صالح چې څه پیسې پټې کړې میلیونونه ډالر د ملیشیا سازي په نامه باندې پټ کړي د افغانستان د امنیتي دفاعي سکتور چې څه ټول واخیستی په آخري پنځه شپږ میاشتو کې زموږ په یاد دي چې ښاغلی غني د عمله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسي جرګې ته ولاړی د افغانستان د ټولو ادارو ملکي ادارو اویا فیصده بودیجه یې واخیستله امنیتي او دفاعي سکتور ته یې ورکړله چې ګواکې موږ په جنګ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لاکن هغه بودیجه یې بېرته راواخیستله ملیشو ته یې بیا ورکړله امنیتي دفاعي سکتور یې ورته خالي سلا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځئ او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه ده نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیلزاد کړي خلیلزاد امریکایی دا په خپله خوله وایي چې زه امریکایی یم څنګه راته وایي چې تمام دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانۍ مسؤول دی هغه وایي زه امریکا یم زه د امریکا ګټې زما دپاره مهمې دي زما دپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري دلته به امریکا هم راځي روسای به هم راځي انګرېز به هم راځي یا خو د خپلې منافیو لپاره راځي ما به وژني ما به لوټیم زما مسؤلیت د چا دی هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت یې درلودی د افغانستان د معنوي پلار حیثیت یې درلودی دغه ټول چارواکي هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران شوله چې طالبان مزاق را نوتلي نه وو دی کولاب ته واوښتله هغه هم نه نارې وایي چې خلیلزاده هر څه کړي دي یعنې دا دومره بېشرمانه هغه دی هغه دریز دی دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل نه نوي فیصده مسؤلیت افغانان لري هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه هو مسؤلیت درلودی د امریکایي باندې ته څنګه مسؤلیت وراچوي هغه خو ستا دپاره نه دی داخلی چې شل کاله دومره درې چیزونه ډالر ورکړله دغه هم لا ډېر وو چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وسله هغه چې پوسټو چې په تر سرمایه ګذاري وړ نه یې یغه ستا په حریف باندې ستا په دښمن باندې په طالبان باندې سرمایه ګذاري وکړله ځکه چې هغه په دې پوسټو چې ته د ایران سره کښېنې ته د چین سره کښېنې زما په یاد ښاغلي کرزي د افغانستان په حریف پوهنتون کې د خپلې آخري دوره کې ډېر ښکاره وویل چې موږ که امریکایان موږ سره مرسته نه کوي مسکاوې را سره کوي کله چې دریځ تر دې بریده پالیسي او مسؤلیت نن راځي ته یو شخص ته راجي کوي یا د امریکا دولت ته راجي کوي دلته زه په امریکا کې وینم خلیلزاد یو مامور و د ماموریت نه وروسته هیڅوک هم نه دی خلیلزاد د هیڅ ګوند استازیتوب نه کوي خلیلزاد هغه حیثیت نه لري اوس په امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک اډینس لپاره خبرې کوي او هغه امریکا او دغه څخه ګیله نه ده په کار هغه به راځي تا به وژني مسؤلیت د افغانانو وو او هغه نه شي کولی چې دې مسؤلیت ځان ته برات ورکړي
کور ودان آزاد صاحب کور ودان اغلی خلو خیل که تاسی را تا ویست دغا ادعاوی چه اغلی خغلی آزاد وکری ده تیر جمهوریت ده چارواکو پارا وانده تاسی پا که چه ویست موافق یاستی دغا طولی ستونزی وی؟
تروان دازی خوز ده خغلی آزاد خبری تاییده اوما اما طوله نه گورا امریکا پا افغانستان که مطلق دخل دی وای چې معلومه لومړی مسئله خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي اما څومره مونږ باید راست بلې مونږ ته دا بربند کیږي اخکاره کیږي چې څومره امریکا د ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول کله چې پامپیو وای چې ما هغه ته وویل ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوه پروسې په مقابل کې کله دریز غوړه کوي نه مخالفت وکړ موږ به یو میلیارد برسته په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکی او امنیتی حمایت دومره مشروط کړی و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه بدلاسي اوسیږي. یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري ګوري کاغله کچېرې دا پروسس شروع کړه. دا خو افغانانو نه و شروع کړي. افغان حکومت خو د کردي صاحب د وخت نه د مل تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید د طالبان په مشروط شکل راسي هلته په نظام کې په واک کې شریک سي ټول مسایل. اما په شای هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی امکانات هم برابره و در جنگ تود ساتله و فشارونه و په زمن که باید امریکا څنګه کولای سي تاسو دومره له دې خبر نه وباسي. دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې و چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي. او حتی خپله ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. انې د دوی او رازم خسلمی خلیلزا باندې که تاسو وګورئ که تاسو ونه ګورئ هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس وي. او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته. اما کومه پریکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلط پریکړې وشو تر اخره پورې، زه فکر کوم چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یا فقط خبره د افغانانو لاس یا د خپل هغه همیشه په دې شکل باندې دوی د افغانستان انتخابات ننګولې دي تر څو پر راس بیا پریکړه کې وکړي.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه را سره د اقلی کړو خیل چیرته وګورو. تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل، کاغه په مالی مرستو او کاغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د امنیتي سکتور او بسته خپل کومکونو ته ساتلی، کاغه تدارکاتي مسایل او کاغه ترمیماتي مسایل او کاغه خدماتي مسایل او کاغه بسلاغه سپلای هر شی و دوی پر مربوط وو. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود. اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي، نه بیا د دفاع باید څه خلک کوله. موږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چا ته وایي چې شاته راوګرځه مخې ته مزه، خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي. که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله؟ امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو، نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي، خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت ته دا کار کړی ولې کړی ده، کوم فشارونه ور باندې وو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف ابعاد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو به همدغه امریکا مشر کاکا براغه چې دومره فیصدي دې ته ورکه، دومره فیصدي دې ته ورکه، ائتلافي حکومت جوړ کړي، دا وکړي دا وکړي. د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس به موږ
اغلی کړو خیل. په دې منځ کې ولې یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په څو ځلي وویشو ولې چې ائتلافي حکومت جوړ کړي، لاغې نه وروسته د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل، وروسته په کې طالبان هم رامنځته شو، د دوهې پروسه شوه. دلته په افغانستان کې ستونزه وه، په چارواکو کې ستونزه وه، کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي، دوی باید له افغانستان یو ډول ووځي.
زه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو دپاره موږ کارمه کیږو، که موږ سیاسي ډلې دي، که زموږ خاوره ده، که زموږ پسلغه وضعیت له دې نه استفاده کیږي. ته څومره چې جمهوریت نه استفاده کېدل وکړله، اما چې بیا نور کېدای شي په هغه اندازه سي غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي شه په هغه اندازه باندې کېده او یادي به پاتې راغلي. د په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار، هغه بدیله ډله چې واقعا په بغه د مغه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي، همدغه به یو تکه انتخاب منظم او منسجم او جنګ په کار اچولی و خپل تاثیرات درلوده و غیره واستله. یعنی امریکا که غوښتل وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولای شو چې دوی سره جدي کار وکړي، د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سه. دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بینه وړی وای، دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای. کله چې خلیزه په خپله مصاحبه له آمو سره وایي چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش با من فنجار دادیم یه رکدیم او رکدیم، چرا پسانی کار نکردی؟ یعنی مطلب داده چې دی په هر شکل ډېر کم بد لاسی و چې کولی شو چې همدغه ضرورت خو زه فکر کوم چې دغه وضعیت همداسې ساتل کېده چې دغه دوم فیز د دوی د برنامو څنګه مخته ولاړ سي. بالاخره باید موږ همدې نتیجې ته ورسیږو چې زمونږ سیاسیون زمونږ ډلې ټبلې زمونږ جهاد زمونږ جګړه د نورو د اهدافو د مخته وړلو او د پلي کېدلو په خاطر باندې وشول.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په بخښنه سره چې په تمه پات شوي که تاسو راته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم اهداف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولی اوس به ورته طالبان پوره کوي. ستاسې په اند باندې د امریکا دغه اهداف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبانو یې پوره کوي؟
یراوی کارو خیل ست دیدون کو دیدون کتا سلامونه و نیکیلی. در افغانستان جنجال لکه چه دوستان پا غبانده بکمال بحثو کو یاو بود نلری چی یوازی منگا پا غبانده فکرو کو چی صرف دی خلیزات تصمیم یا دی خلیزات توافق افغانستان در حد تراور هستم، بلکه دیده عباد دیر دی داخل عبادم لکه چه دوستان پاقه بند خبره اکرل یقینم داخلی بودم به شک پدغه پروسطی محصر رو یعنی دیر اونده رول درلو دازه کمانگا در شر کلونه که در طول اغا امکانات و فرصتونه نه چه افغانان تا پلاس برخیلی و پویز برخه که سی استفاده منک. قانون منگه ترخبولانده که فساد منگه راست رشوت منگه بخورد و هم دغا سی ده سرباز او ده اسکر و ده ماش و تنخا منگه اختلاس که هم دغا سی ده دولتی امکانات نمنگه استفاده کرده. خلاصه په مجموع کې که تاسو وګورئ دغه جمهوریت هغه سي او حتی ونه رسید چې په خپلو خپو ودرېږي او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغه جنجالونه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامی گران دوی دی اول نه ده دی فکر رو سنگه دوی کولیشی چه پا افغانستان که یو بیسوات یو کواک و حکومت را بیسته که ده پاکستان ستراتیجی هم داده چه پا افغانستان که باید اور بلوی پا افغانستان که با ثبات حکومت نوی که بنگر ده اخته یو گلو کلچه طالب مشران د افغانستان زینه و
اتمر صاحب په بخښنه سره خود دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسیږي، څه پکې امریکا ته رسیږي؟
اجازه راکړئ زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسان نه استفاده وکړي که دوی ته بیا زمینه و فرصت مساعد که مسله یې که ترینینګونه ورته ورکړه لوجستیک امکانات ورت برابر کو بیرته دو افغانستان باندې مارش کرد. خبال امریکایان هم زدست فکر کوم چه د افغانان سر صادق نو او نیک دی ووسا. امریکایان پا خبال اوت استراتیجی که اغوی بل شای بولی اغوی افغانستان یا قربانی ده ده اغوی ده پر او ده اغوی حریفان چین ده روسیه ده ایران ده او اوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیې ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه که او دا کار کیگی که نجدی که لری تاسو بدا پیاد ساته چه دغا طول حلزل دی امریکا دی اوگمحال استراتیجی بخاطر پا افغانستان که دی چه دی قربانیان افغانان دی بلا خبر داو چه دی امریکا پا مغی وقتی کلا چه طالبان سر دوی خبریاتر پیل که باور دیر دست دهی که دی طالبان مشران کم چه دوی گوانتانامو کیو حالتا دوی سر سیاسی کارشو دیر دوی سر خبریاتری وشی دیگه خبراتر به نتیجه که امریکا دا تصمیم اونیو چه دی طالبان نبا کار اخلی زکا دا یوارزان پروژه دی امریکا یان دی پار
یعنی اکبر صاحب په بخنه سره هغه خبره چې مخکې خغلی آزاد وکړه چې کچې د تیر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرزیدو پړه پر امریکا ورچی نو دوی د امریکا مامورینو یعنی پیوډول باندې ساسې د خبرې پر بنسټ باندې د چې طالبان افغانستان ته راغله دوی میوډول امریکا ته کار کوي امریکایي مامورین دي
یقینا تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امریکایي مامورین دي ځکه دغه امکانات امریکایان ورک د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوښ سو ایواز د دینا چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي دوی قطر ته ولېږل شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو یعنې د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه په خاطر که مذاکرات مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شي او بلځ کې کېدای شي دغه تحصیلات چې طالبان ته ورک د امریکایانو ورک په مخه وخت کې کارځای صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره دغه دفتر کې سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په مخه قوت باقي و امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول په سلهاو میلیون ډالر په کال کې او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته او دلته دوی خبرو اترو پیل کړ ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تیر حیثیت ترلاسه کړي د پاکستان د استخباراتو بل کارداو چې د افغاني شبکه هم دې سره یو ځای کړه ستاسو پیادي د افغاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري د افغاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنې د جلال الدین افغاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه نو په دې صورت سره پاکستانی استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه دوی سره یو ځای کړل بیا دوی نور هم غښتلي شول د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته خو یعنې تقویه کېده او د بل خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسې د دې بندیان خوشې کوي
یعنی اکبر صاحب کبه لندو کې دا خبره وکړو هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ذات باندې د دوی لکسنګ چاغلي کړو خیل مخ کې دا ونه کړه د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل کاغه په مالیم رستو او کاغه په نورم رستو او هلته د خپل هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل انداسې ده
یقیناً زه متاسفم چې دا زمونږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص و تاسو ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول د احزابو مشران ول د امنیتي ځواکونو مشران ول د جمهوریت در مرستیال تر څوکې پر دې پاکستان ته لاړ د شوابوت کړې دروازې شاته ناشته کدي هیڅ سیاست مداران وې دې به هیڅ کله دا کار نه وې
مننه اتمر لند کې وای شي اغلی کډو خیل پته مده لطفا
bale زما هدف دا ده چې یعنی اوسم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی او اوس امریکا ته دا پروژه ډېر ارزانه پرېوته ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول او دا کار اوس ډېر په ارزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو ته بېرته راوګرځم. اغلی کروخیل که تاسو راته ووایاست ښاغلي اتمر په خپلو خبرو کې یو اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو، د تېر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ستاسې په اند باندې د تېر جمهوریت چارواکي څومره له دغې مسلې خبر و؟ که خبر و ولې په اړه خبرې نه کولې؟
باندې خالي چارواکي څنګه چې ما مخکې وویلې چې اکثره دغه کسانو چې د جهاله دورې نه میراث پاتې شوي او د جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چا نه ورته ورکړې. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقع سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی، منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به همدا رقم چلچې کوو او خپل ځان نه به پې غټو او ځان نه به پې ساتو. اما کله مې څه فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شوه. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په څه شي باندې په پښو درو او څنګه به ورته دوام ورکو. دغه فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زموږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره سطحي او اسانه فکر کړی فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهرا په مخ کې او څه پروژې او برنامې دي غکو او د سبا لپاره فکر نه کوو که دا سناریو راشي چې موږ بل چې لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زه به ساتو. دا ټول مسله موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړي. نو همدې خاطر هم دغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بند شروع سوي تر هر وخت پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه. روس بیا هم ساتل دا هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوي ډلې ساتي ځکه دې په مخ ورځ جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولې باسي د کومې برنامې لپاره وستل. ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ. طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولی خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات تاسو وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو هر څه اور واخیسته هر څه تباه شول. اما هېڅ ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو. ډېر انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنګ هېڅ معلوم نه اوسي چېرته روان دی او اوس طالبان هند اشتباه کوي چې دوی هم نه پېږي فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي به ولاړ یي او دغه کنټروله به راځي او زه باید بې خبره دې نه چې زه به همدغسې کارول کېږم سبا به زه هم له بای نه ځم. خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شم او مشترکه له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کولی شي صاحب نظر یو فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي. سیاستوال کاملا سیاستوال نه و فکر کوم تجارانو دکاندارانو موږ ستا یو تعداد کسان نه بغیر موږ زیاتر فکر کوم همدغه اوس هم دغه دوکانداري په افغانستان په مسایل روان ده.
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ اغلی کړو خل د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ په دې تیرو وروستۍ وکلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیلي وکړو راپورته شول یو څه ناڅه یې ښه په دولتي چارو کې هم ښکېل و. د دې په اړه څه وایي؟ په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستیو کلونو کې لار پیدا کړه ځوانان ورغلل.
ګوري زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه او چې زوړ یې هغه به خراب وي یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه او ځوانان به ډېر خراب وي. زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده. ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي ځوان کسان یې وګمارل خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه که داسې د اشخاصو انتخاب به نادرسته وو داسې نه چې ځوان نسل به حتما خرابوي. نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه کچ واخن وکړي چې کار وکړي او همدارنګ په هغه کسان چې صاحب د تجربې می او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري دواړه مهمه دي. دغه تجربه او د دوی انرژي دواړه کولای شي چې هغه کار وکړي. اما په دې باور باندې چې ټول ځوان نسل باندې ښه خلک او ټول زوړ نسل باندې خدای مکه هغه ټول خایني ان ښه کار کوي په دواړو نسلونو کې شته دی او متاسفانه په واک نه او په اختیار کې نه او قدرت نه وزره.
اتمر صاحب که تاسو راته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیلزاد ته په ځواب کې حنیف اتمر ویلی دی چې د تیرو چارواکو د سپینوي لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبرې وکړي او دی وایي چې ستونزه چارته و. اساسي پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځانګړې توګه هغه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو دوی به اوس آماده وي چې راشي، سپیناوی وکړي، د ځان په اړه ووایي، ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونه توانېدل.
ګوره ښاغلی اتمر، یو بل خبره وکړه، ویل دغه حساب کتاب زه خپل حاضر یم چې زمانه شروع شي. یعنې که واقعا هغه څوک چې متعهد دي او دا وایي چې زه د دې وطن دپاره صادق وم، زه حاضرم محاکمې ته، زه حاضرم حساب ته. زه فکر کوم د دې نه پورته بل خبره نشته که پخواني چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دیونیسی چې دوی د دغسې یو محکمې ته هم حاضر شي چې کوم اعتراض، کوم انتقاد، کوم چې د دوی نه پوښتنی د پوښتنو ته د ځواب دپاره حاضر شي. په هر صورت موږ په مجموع کې ټول نشو ویلی چې دغه ټول نظام مثلا خراب و، ځکه ما هم هلته کار کړی ولیکن داسې نه و زما کار چې زه یو ډېر لوړپوه چارواکی وم. یو څه کې مې کار کوو، خپل وطن مې و، خپل هېواد و او ما کار کوم. نو ټول هغه کسانو چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې کار کړی دا په دې معنا نه ده چې دوی مشکلات درلود یا بد خلک دي. او هر څوک چې مثلا غواړي چې یا وایي چې زه مثلا متهم نه یم په چه شي یا زه ملامت نه یم په چه شي باندې، هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنه ته ځواب وایي. زه فکر کوم چې که موږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتي ومني او که څوک ملامت را هغه د خپل ځواب وایي او داسې که موږ هر چا باندې انتقاد کوو دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي.
هغه لیکلو خیل تاسو څه فکر کوئ که چېرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي د جمهوریت د پرزیدو پرې لتونو باندې د خپل اړخ نه په کوم ځای کې چې دوی کار کړی دی هغه لتونه بیان کړي، څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او د چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلي کوي؟ دا مې یو ډول امریکایي مامور دی او راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي.
دا د جواب ورکول میکانیزم خو ډېر مهمه ده، ځکه چې دا شفافیت په رامنځته کې ملامت او سلامت به معلوم شي. عموما مطمئنه چې به ملي ټولنه هغه چا سي د افغانستان په همدغه لوبه کې ښکیل ده ورته دوام ورکړي که به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس باندې کار وشي. خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو. نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب په حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په اند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو کار نس او نمنګ بایده د جنگ د نورو ټکټو د هدف لپاره وسی.
خغلی اثمر ساسی په باور باندې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دا چارواکي راشي د غړول څرګندونې وکړي سپیناوی وکړي د ځان کتیر وطنې کړي له ملته بخنه وغواړي، فکر کوي امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شاشي په لنډو کې راته وایي؟
نه په هېڅ صورت، که امریکایانو غوښتی افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل، جګړه نه وه، امکانات دوی سره ډېر زیات وو، دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه سره روان دي. ډېر یا ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې له مونږ اورېدلي چې دوی وایي مونږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي، او مونږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو، او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو، اوس القاعده په افغانستان کې شته دی، ډلې ډلې غونډونه دي، داعش شته دی. یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې، د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی، بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري. او اوس هم امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو، او دا خبره څو ورځې مخکې د دوی هغه ویاند میتو ملار دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی، یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه خوشا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق، د ښځو حقوق، دې مسایلو پسې ګرځېدی، همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي، په غزه کې څه کېږي، په لبنان کې څه حالت دی، په منځني ختیځ کې څه روان دي، په اوکراین کې څه شی دی، تاسو ګورئ دغه ټول. لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي، لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې $80 میلیونه لیږي، او دلته فضا د دوی په لاس کې ده، او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي، نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او ده غواړي چې اوسي، بلکې امریکا د یوې لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی، او دغه لوبه به
ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر، د پانتون استاد، او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد، او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل، او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل، له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلئ، وخت مو پرېښود او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا پگڑے پسور پو خرسی گی جمعت امام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر جنت تمستورو بہوا